مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو دوستانو ستړي مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده. نن د سرطان اوله د 1390 هجری مریض کال او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالب لرو، رپورټونه او خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر ته ورزو. د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. تیر شپه په کندهار ولایت کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکو د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. د خبرونو تفصیل. تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکو د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کندهار د والی وین داود احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې شرکت ساتونکو له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی.
تیر شپه د شپې په ونیمه بجې د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړیدونکو سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې دغه شرکت امنیتي مسولین به له کومه مقاومت ورته تسلیم شوی دي. البته شلتنه امنیتي مسولین او ډیر لستنه تخنیکی کارکونکو له ځان سره بیولې دي.
د شغلی احمدی په خبره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی چې د وسلوالو په متقابل ډزو کې څلور تنه سرتیري وژل شوی او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا راپورونه وایي د چتیر شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاتون اولس تنه سرتیري د طالبانو په یو برید کې وژل شول. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د شغلی بیگ په وینا پولیسو د ولسی پاتون له سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی چې د موټر سایکلونو په وسیله د پولیسو مرستې ته روان وو په لار کې د طالبانو له کمین سره مخ شول چې اولس تنه یې وژل. وسلوالو طالبانو د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پر افغان سرتیرو د بریدونه داسې مهال کېږي افغان حکومت په اختر کې اعلان کړی او بند څور زینور هم غزولی، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځې نه بند وروسته خپل بریدونه له سره پیل کړی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. د دغه پوست له شاوخوا یو کال راهیسي سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د انتخاباتو د بهیر چاري په ځنډ پر مخ ولاړې سي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې دغه انجن د دغه کمیسیون مخکې وري او محرک دی اصلي د اجرایوي کارو دی. نبودی حالت یو نقیصه ده، کمبود احساسیگی او دغه روان تا شاید صدمه ورسیگی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د دارالانشا د مشرۍ لپاره د 13 نوماندانو لست ولسمشر ته لیږلی څو له هغو څخه یو دغه پوست ته انتخاب کړي. سمجه خلاص د راډیو اوري. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکو کسان په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون پر 23 په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکو کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان سوي عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د دغو کسانو د پلان سوي بریدونو جزئیات نه دي خبره شوی، خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد ترلاسه شوی دی. ترکیه په 2015 او 2018 کلونو کې د یو لړ خونړیو تروریستي بریدونو شاهد و چې ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشو واچوله. د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او 14 افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې د اوکراین لخوا بندي زور باندې لګیدلی وو. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا نن د دغو کسانو لیست خپور کړ چې له مخې یې اوس ټول ټال 1,095 انفرادي کسان او 1,086 قانوني کمپنۍ په دې تور لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د نویو شامل شویو په لړ کې د روسیې سیاسي ګوندونه او نورې ادارې هم شته چې په کریمیا کې د روسیې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې ښکېلې وې. له 2014 کال راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او بیلتون پالو ترمنځ جګړه پیل شوې، تر 13,300 ډېر کسان هلته وژل شوي دي. هنګری، پولند، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلي دي د دیونی په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د څلورو هیوادونو د کډوالو د منلو په برخه کې د لویدیځې اروپا د هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني له غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د لویدیځې اروپا هیوادونو او په خاصه توګه جرمني د اروپایي ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غوښتي دي چې د 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته ورغلي کډوال دي په خپلو کې وویشي او خپله برخه کډوال دي ومني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د شانو له غونډې څخه مخکې چې د جون په 28 او 29 نیټه جوړی شي، د جون په 30 په بروکسل کې د وی بیړنې غونډې ته جوړېدو غوښتنه کړې ده. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:30 برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. په 9:30 نایجیریا د ایسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو د څلور بجې او شپږ دقیقې دي. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا په ابتکار د داسې یوې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې سولې ته کار وکړي ښه خبره ده. په د یاره نور جزئیات په خبرونه کې په ځانګړي رپورت کې وري. په افغانستان کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او وابوري چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د داعش یو سلوش پیته تنه وسلوال وژل شوی دي. دغه عملیاتو جزئیات موږ په خبرونه کې وري. په خوست کې به د شاعرانو او لیکوالانو د ستونزو څخه خبر سي او وابوري چې دوی څه فکر کوي چې د افغانستان حکومت څومره په خوست کې د یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو د فرهنګي هڅو ملاتړ کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه پر انتخاباتو رپورت لرو. وابوري چې د ترکیه پر روانو انتخاباتو کې د اپوزیسیون ډلې څاندېښنې لري او په یو بل رپورت کې به واوري چې ولې پاکستاني طالبانو نوی مشر نه دی ټاکلی. په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لري. خو کدا اوس کوم نظر لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم پر تاسو اتلس شمیره باندې مشت پیغام راوستو او د پیغام موضوع به مداوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاسو په نظر حکومت څه اولویتونه باید په پام کې ونیسي. نو کبه دیار نظر لري د افغان بیسیم پر تاسواتل شمیره باندې راوستوي. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا په ابتکار د داسې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي د دوی په نظر ښه خبره ده او هرکلی کوي. په روسي کې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو او د کارونو مسؤلي وویل چې داسې وکاري ډله رامنځته سوی ده چې په واشنگتن کې او په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي ترڅو په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه مساعد شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا نظر مو پر دې مسله اخیستی دی. ناجیه صابری رپورت وړاندې کوي.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي. دوی هم درنګه د دغې ډلې له رامنځته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیک مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو په رهبرۍ وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزی ټیم جوړ شوی چې په واشنگتن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداری ورکړی چې د جګړې له لارې به بریالي خالی نشي. که څه هم د دغې ډلې د کارونو د پیل په تړاو ډېر جزئیات نه دي خبر شوی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دغې ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا به داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسله والو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسله والو طالبانو لخوا د اوربند لیلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسیدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکچي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل:
کومې هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي، هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکچي ډله چې امریکا جوړه کړې ده، هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنکړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
تاسې په رپورټ کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دې هرکلی کوي چې د امریکا په ابتکار یوه ډله رامنځته شوې ده چې په افغانستان په کابل او په واشنګټن کې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د دغې ډلې د جزئیاتو په اړه نور ډېر معلومات نه دي خپاره شوي. د دې ډلې د مسؤلیتونو په اړه هم ډېر جزئیات نشته. که غواړئ چې موږ هڅه کوو چې دغه معلومات ترلاسه کړو او که تاسو غواړئ چې ورباندې خبر شئ، نو زموږ خپرونې اورئ او زموږ ویبپاڼه ګورئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی radio@takai.com. اوردونکو تاسو کې د افغانستان په سولې باندې نظر لري چې د افغانستان حکومت کوم اولویتونه په پام کې ونیسي د سولې لپاره؟ نو موږ ته پر افغان بسیمه ته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوسته او ایزه به اوس په خبرونه کې درته خبره کړم. وربسو د افغانستان د جنگ مسلې ته، د افغانستان د امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا د داعش 3 زیات وسلوال وژل شوی دي. دغه معلومات د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبره کړې دي. جزئیات به یې زما همکار احمد شاه اعظمي در واوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې لیکي چې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیاتو درې اونۍ وخت ونیوي. افغان پوځ وایي چې داعش د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ خپل ځایي پلازمینه اعلان کړې وه. افغان کمانډو او د امریکا ځانګړو ځواکونو د هسکه مینې په ګروګوري دره کې د ګډو عملیات پر مهال په سلګونه داعشي وسلوال محاصره کړي ول. دا سیمه د پاکستان له پولیسو څخه یوازې 10 میله واټن لري. افغان پوځ ادعا کوي چې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د داعش 3 زیات وسلوال ووژل. بلخوا د دوی په وینا افغان او امریکایي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ورځپاڼه د یو داسې افغان سرتیري له خولې لیکي چې په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه چې په هسکه مینه کې ژوند د معمول پر لور روان شوی دی او بې ځایه سوي خلک خپلو کورونو ته راستنیږي. د ناروې په مهاجرت شورا کې د بیړني غبرګون د څانګې مشره نوحه السعیدی وایي چې له دې سیمې څخه څه باندې 1500 کسان بې ځایه سوي ول او په موقتي توګه په نږدې ښوونځیو او خیمو کې پناه اخیستې وه. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې ځایي چارواکو د عملیاتو بریال منځلې ده، خو په عین حال کې اندېښمن دي چې کیدای سي له ولسوالۍ څخه د افغان او امریکایي ځواکونو له تګ وروسته وسلوال بیرته دلته راسي. یو لوړپړی ځایي چارواکي رضوان الله بشرمل وایي چې دا مهال په ولسوالۍ کې 190 پولیس ځای پر ځای دي او دوی له مرکز کابل څخه غوښتنه کړې چې 300 نور پولیس ورولېږي تر څو خپلې بریاوې پر ځای وساتي.
د احمد شاه زمیر رپورټ مارود چې د وال سټریټ ژورنال په حواله برابر کړی و. پاکستانی طالبانو د خپل مشر د ټاکلو په برخه کې څه پریکړه نه ده کړې او دا کار یې ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني طالبانو د دوو ګروپونو ترمنځ نوي مشر ته ټاکرو په سر اختلافات رپورټونو پر اساس زیات شوي دي. دا چې ولې د پاکستان طالبانو تر اوسه نوی مشر نه دی ټاکلی په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خو مخکې تر دې چې سیمه ایزو نړیوالو رپورټونو ته ورسو، له خوست یو رپورټ لرو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په هغه ولایت کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان حکومت د فرهنګي فعالیتونو ودې ته ډېر پام نه دی کړی. په ځانګړي ډول لیکوالان او شاعران او داستان لیکونکي او دغه کسان چې کرکتنې کوي په عمومي ډول لیکوالانو ته ډېر پام نه دی کړی، او له دې امله هلته د لیکوالۍ او د لیکوالانو هڅې کمزوري سوي دي. د ازادي راډیو خبريال نجيب الله لوخیل له خوست په دې اړه رپورټ لري.
د خوست یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې خوالی راغلی، او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګ د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته، او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او روڼ اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لری پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کرکتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپل د ځوانانو لپاره ګټورې.
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره لدی چې په یو شمېر ولسوالیو کې رواني فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پیل له هم او ځایونو شوی وو، اوس دا ډول دستورې کمې شوې دي.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدو ځایو کې، په خبرایو، افغانستان په تړایو کې. خو د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې دا فعالیتونه کمرنګه شوي دي. د بېلګې په توګه مخکې د تریزیو او علیشیرو په ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني په نوم افغانستان د ستورو عادل ادبي ټولنه وه، محمد صدیق پسرلي په نوم ادبي ټولنه وه، آریانا ادبي ټولنه وه.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو پرله پسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړي شوي دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې
په مرکز سربیره پولیس والیو کې هم دغه بهیرونه غزیدلې دي، او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده، او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسېکو.
د یادونه ورده په خوست کې د مهال خوښو او یا مدني ټولنې، ټولنی سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري چې لږه برخه سرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونه اندي وړاندیز کوي کچېره د ټولنو د فعالیتونو د سرنګوالي همدارنګ د هغه د کړنو د ګټورتو او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوردونکو اوس هم پر پاکستان یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو نوی مشر نه دی ټاکل سوی، او رپورټونه وایي چې په دې مسله باندې اختلافات زیات سوی دی د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی مشر پخوانی مشر مولا فضل الله خو وژل سوی دی او د هغه له وژل کېدو راهیسې دا دی تر اوسه پورې پاکستان طالبان اعلان نه دی کړی چې نوی مشر یې څوک دی. دا چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه یو بل څوک د مولا فضل الله پر ځای وټاکي، په دې اړه به د احمد تکل رپورټ واوري.
د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پخوانی مشر مولا فضل الله له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی دی. د پاکستاني طالبانو غړو د جرمني خبری آژانس ڈی پی ای ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ٹی ٹی پی له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 10,000 پاکستانیان وژل شوي. مولا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی له حملې وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیر اونۍ په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې ووژل شو. د پاکستاني طالبانو یو غړی قاری نور له افغانستان څخه ڈی پی ای آژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه غوره شي، خو یو ناڅاپه له دې پرېکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستاني طالبانو یو بل مشر مفتی نور ولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ٹی ٹی پی یو بل غړي ڈی پی ای آژانس ته ویلي چې نور ولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نور ولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابو بکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلي سیمو وسلوال د سواتی مولا فضل الله له وژل کېدو وروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستاني طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وه ډېر ووژل شول، نو ډېره ضعیفه شوه دا برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شوې. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د دې ډېر پلویان د قبایلي سیمو دي خصوصا د وزیرستان، هغوی غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاسته راوړي.
ڈی پی د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څنګه چې په افغانستان کې ډیره ده ښایي یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ٹی ٹی پی کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستانی طالبانو کې شاملو ګروپونو مخکې له دې چې مولا فضل الله مشري په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
د مولا فضل الله د وژل کېدو خبر تیرونی نشر سو. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت تیرونی تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مشر مولا فضل الله پر کونړ کې د بی بیلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د جون په 15 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي او د مولا فضل الله د وژل کېدو لپاره د عملیاتو هرکلی کړی دی. دا چې د مولا فضل الله پر ځای به څوک وټاکل سي په دې اړه تاسې که علاقه مندي لرئ نو زموږ به پاڼه څارئ. موږ به پر دې هر څومره نوي معلومات چې رارسېږي در سره شریکوو. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس راځو نړیبلې نړیوالې مسلې ته. په ترکیه کې د روانې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست او د پارلمان انتخابات دي. د اپوزیسیون ډلو او یو شمېر سیاسي ګوندونو په ترکیه کې ویلي چې دوی به سلګونه زره څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي تر څو دغه بهیر وڅاري او د دې بهیر د شفافیت څارنه وکړي. که چیرې په دغو انتخاباتو کې یو ار بیا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند واکمن سي نو دا پوزیسیون ډلی به څه غبرګونونه څرګند کړي. احمد تکل په دې مسله او د انتخاباتو په ارتباط پر نورو مهمو مسلو باندې لنډ رپورټ لري په ګډه به سره واورو.
د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي د ولسمشر رجب طیب اردوغان شپارس کلنه واکمنی ختم کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشر انتخابات به له ټاکلې نیټې دوه کاله مخکې د جون په 24 نیټه ترسره شي. څارون کې وای اردوغان غواړي په دې توګه د خپل واکمنۍ ستنې پخې کړي. د اپوزیسیون سیاستوال او د بشري حقوقو مدافع ټولنې وای چې د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارون کې د رای ورکولو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1519 زره رضاکاران او د سیاسي ګوندونو لخوا موظف څارون کې به د رای ورکولو 1,00,000 زره مرکزونو ته واستول شي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات صلاحیت ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخته مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کې د چوردغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنې ښایي چې د ولسمشر انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حق ګوند بل اوږدې واکمنۍ وروسته په 600 کسیز پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. خو ښاغلی اردوغان تیرش په نوښته په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. اردوغان د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړ او ویل چې د وزارتونو شمیر به 14 تر کم کړي. هغه ویل د د صدارت پر مهال وزارتونه ودیر شو د 26 تر کم کړل او اوس به 10 نور هم تر کم کړي. اردوغان زیاته کړ چې د نوی سیستم له عملی کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اپوزیسیون له ګوندونو جوړ ملي ائتلاف چې په هغو کې سیکولر جمهوری غوښتونکي ګوند هي ارخی منځلارې جریان چې د خ ګوند په نوم یادېږي، سعادت اسلامي ګوند او دیموکرات ګوند شامل دي، درې کاندیدان لري. همدارس د کوردانو پلوي جریان د خلکو دیموکراتیک ګوند خپل زنداني رهبر سلیمان د مرتاش د کاندید په توګه اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به د یک شنبه په ورځ چې د ترکیه انتخاباتي زموږ له خبرونې تاسو خبرونه او رپورټونه اورینو په دغه ورځو کې را سره اوسې زموږ په پانه هم لطفاً ګوري. کله ترکیه د انتخابات سره علاقه لري زموږ د پانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن کرا لور پیدا شوی ده او د نیوزیلند صدر اعظم په کور ناسه ده. جسیندا اردن د نړۍ دوهمه داس شزه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوی دی. د نیوزیلند صدر اعظم د لور د تشهدلو خبر پرم په ټویټر خبر شو. د نیوزیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو لامل شپږونی رخصت اخیستی او په دې شپږونیو کې چې جسیندا اردن شکیږي برته دفتر ته ځي، د هغې مرستیال وینسن پیترز به کارونه پر مخ بیایي او د نوي زیلاند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا اردن 8 کلنه ده او دای اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنځمبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. اردن تیر کال په نیوزیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نیوزیلند کې د قوانینو لمخه هغه شزه چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې د شپږونی رخصت اخیستلو حق لري. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې سره له دې چې د شپږونی رخصت ده او په کور کې بل خپل ماشوم سره وي، خو په سترو پریکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپل دفتری کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه شزه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کول په وخت کې لور پیدا شوی ده. تر دې مخکې د پاکستان په خوانی صدر اعظم بنظیر بوټو په نړۍ کې اوله شزه و چې د دولت مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی وو. دی رادیو اوریدونکو تاسو د جامیکا د یو سندرغاړي باب مرلی سندرار وده نو وومن نو کرای. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو، خو سملاسي څو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اتسواته د شمیره باندې را تر رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو نادر له خوست لیکلي، د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره د افغانستان د علما او قومي مشرانو او ځوانانو څخه کار واخلي او د دې په نظر بیا سوله راتلای سي. محمد نعیم طلحه له هلمند لیکلی دی چې زه دا نظر لرم چې سوله هغه وخت راتلای سي چې قرآن د قانون په توګه عملی شي. یو ول اوریدونکی محمد قاسم بالکل په یو جلا مسله باندې پیغام راستولی. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی په اروپایي هیوادونو کې کده افغانانو ژوند شو دی، خو په ایران او پاکستان کې د افغانانو ژوند ډیر خراب دی، نو حکومت باید دغه ستونزه حل کړي. زه نه یم خبره چې د دل نظره دغه مسله د سولې سره څه ارتباط لري، څومره ارتباط لري. دا او ستاسو خپل نظرونه ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام او رساله درته خبرو خو په یاد ولري چې تاسو که زموږ د هرې خبرونې علاقه مندان یاست، که غواړئ چې زموږ خبرونې چې په رادیو کې خبرې سوي دي ستاسو خیر سوي دي یا درڅخه تیر سوي دي، بیا له سره واوري. تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ او زموږ پر ویب پاڼه دغه رپورټونه او دغه مطالب د سره واوري، او که پر فیسبوک او ټویټر باندې یاست تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او ټویټر پانی پیدا کولای سي، او کولای سي چې بیا دغه لارې څخه خپل پزړه پوری مطالب د نورو دوستانو او ملګرو سره شریک کړئ او د ورځې خبرونه ورسره شریک کړئ. نو د ازادي رادیو په پانی ته ورسئ، ازادي رادیو ډاټ کام د دې ځای څخه بیا زموږ نورې خبرونې اوریدلی سي. فریبا ظاهر پر لاره وه، دغه دی راورسېده. اوس به د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت یار لاس انجینران او د دې شرکت شلتنه ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا تشتول سوي دي. د کندهار د ولیوان داود احمدي ویلي دي چې دا پېښه د کندهار د سپین بولدک څخه تر شورابک پورې پر غځېدلې سړک باندې سوي ده، چې دی وي د دې شرکت ساتونکي له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې دغه کمیسیون د دارلن شاه مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دغه پوست له شاوخوا یو کل رئیسي سرپرست اداره کوي. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکوک کسان په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون په 14 نیټه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښ لپاره د کار کولو د دوام ژمنه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. او د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او 14 افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې بندي سور باندې لګول شوی و.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو ته ورجاست. ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درته لرو.
ستاسو لا پیغامونو
زاد روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خټه ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدیقي د دې مدیر حرکت کوو. نو موږ غواړو پر طالبان ورونه باندې راخو چې تاسو د یوه میاشتې وخت ورکړئ چې دا وربند تمدیق شي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ځغه کړی دي چې هر څوک ورته کارواج دی لمنه ته ورته نقل سوي دي ورغړي دي کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره د دې دی هغه یو میاشت دغه ورباتم دکې بیا زکه جيري جيري ولس بشاته زما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا ودرېږي او زما فکر طالبان به منځنی شي. نو زموږ دا هله کو طالبان ورونو مل راخو چې ورونو دغه وربان ته چې دوه میاشتې وغځوي، ځکه چې د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولاړ سي یو میاشت. نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سید د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی څوله غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي. نو موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسي توپ کوي دغه سوله حکومتي رائے وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباتو لپاره خپل استازي وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکو سره خدا ملت بستاسي او کله بایلونکو سره نو بکړه کښنی و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسره څو دقیقې فریبا ظاهر سره په پاتې سو دا به د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او پیرزوی نیمه منی دوستانو لکه چې تاسو ته معلومه ده تیرونی د افغانستان خلکو په ټولو لوی او کوچنیو شهرونو کې او د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوربند پترت کې د اختر ورځې په پوره امن او خوشحالي سره تیر کړي. ټول افغانان وښوده چې دوی په خپل هیواد کې سولې ته ترجیح دي او د جګړو له ټولو خوا غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او هیواد ته سوله راولي. تیرونی د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګه کې هم تقریبا ټول همدا غوښتنې او د سولې هیلې وي چې مشتره رسیدلې دي. زه هم غواړم په امانت سره د عامو افغانانو غوښتنې د همدې پروګرام لالارې ستاسو سره شریک کړم. په پای کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم په همدې تړاو واورو چې د ولس د دې غوښتنو په ځواب کې کړې دي. لومړی به ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاجی بلاد کراچی د افغان کمپس خبر کوم. مولدا اشرف غنی صاحب او د طالبانو د مشر حبیب الله خانزاده په د وسنی وربند باندې ډیر زیات خوشاله سو. بلکې زموږ یو اختر لاس اختر کړه او موږ څه نه کړی دی. هغه زموږ په ټول زخمونو دی پکې شو او الله پاک دې نور امر ته خیر او اجر ورکړي. خصوصا د شیخ حبیب الله خانزاده څخه دا خاص کوم چې الله پاک جل جلاله ویلی دی چې د یو انسان ځان کتاب بچاو کړي، د فرای انسانیت ځان بچاو کړي. الله په خاطر دا اوربند نور هم پسې غوښکا او نور هم کډ نور نه کم سے کم چې د اوربند په وخت کې چې یو مسلمان نه مړ کېږي، د مسلمان ژوندۍ بچاوي کړې به هم الله پاک تا وایي زر کې. او د سولو خیر ناری خو ټول په سترګو به موږ وهلی، خو لیکن سولو خیر خو موږ ولیدل د اختر په دا درو ورځې کې. نو موږ تاسو ښه شیخ صاحب ډیر خوشاله یو، اشرف غنی صاحب څخه ډیر خوشاله، بلکې د ولایتي چارواکو څخه خیر چې موږ سونه زبرېدلې. هغه اجر موږ د الله ته غواړو. ستاسو څخه نه غواړو په دا څلوېښت کاله یا په دېرش کاله یا خصوصا په دا ولس کاله کې. او د ازادۍ راډیو هم موږ ډېر منندوی. او ازادۍ راډیو والا ته دا وایي چې زما پر کم د خوارانو غریبانو دغه خاص دغه ماجرو دغه در په دار افغانانو د یو چا تر غوږو پورې رسوي، تاسو نه مالا اجر درک. او د موږ بیانونه خیر دی چې موږ تعلیم او ته هم نه یو، ان هم پر خلکو یو خبره چې کو بدن ممرز دی. خدا زموږ د زړه درد دی، زموږ یو پریاد دی، زموږ یو دغه ده چې بس ته د خدای په لحاظ نور دا وغاژه موج دی. نور رحم وکړه د الله په خاطر، زور پر د الله څخه وډیریږي. دغه سخت ورځ څخه وډیریږي چې یو انسان چې د څلور خبرو جواب ورنه کړي شبه دی وزه څخه مري. نو هغه دی خو کې
محترم وروره د ازادي رادیو ژمنه ده چې ستاسو ستونزې او ژغ تر چارواکو ورسوي چې د امکان تر حد وکولای شو ستاسو ستونزې راکمې کړو. دا پروګرام د همدې لپاره جوړ دی او په همدې دلیل چې سوله د ټول افغانانو غوښتنه او اړتیا ده، نو دا پروګرام د همدې سوله ژغونو ته ځانګړی کړی دی. ورڅو د نورو دوستانو غوښتنې هم اورو.
السلام علیکم. زه ازادي رادیو ته یو پیغام پریږدم. فایده وکړي چې مو پیغام خنیات د عمل دا نشر کی. مو پیغام دا دی چې زه په دوړو جانبو دا غاښ کم، هم په طالبانو باندې هم په حکومت باندې، چې د خدای خاطر وکړي په دې ملت باندې ورحمېږي، په دې هیواد باندې ورحمېږي، په دې بې وزله ملت باندې ورحمېږي. څومره وینه تاله شوه؟ دا څلوېښت کاله د بې وزله افغانانو وینه تویږي. باقی نرا د الله په خاطر، د قرآن په خاطر، د کوندو رندو په خاطر، د یتیمونو په خاطر او د دې زوریدلې ملت په خاطر د اوربند ما کوي. ویلې په خپلو منځو کې سره مړه کوي. طالب د ملي اردو ورور دی، ملي اردو د طالب ورور دی. دا ټول یو کلیول، یو قوم دی، یو مسلمان دی، یو مو هیواد دی. ویلې د خپل ورونه مړه کوي، ویلې د خپل زمن مړه کوي، ویلې د خپل وطن رنګوي. نو زه داسې یم چې دا اوربند چې دی دا تمدید کوي. والسلام علیکم.
سلام علیکم از مجید یم از زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالی وسیدم کیم د دې سولې په اړه باندې تاسو ته یو نظر درکو خدای دې وکړي دلته یو 200 سی یو نیم سل کسان ناشتي ټول دې سولې په اړه باندې د مجلس ته د خبرې تودی سره روان دي د تاسو مشرانو له دوه طرفو غواړو چې خدای دې وکړي دا سوله سره دایمي شي
سلام علیکم زه قاضی الهی دی لوګر ولایت برکی برا کل سوالی دی مومند دی کرینه تاسو ته مخاطبم زه له ګرانو ورونو طالبانو نه او د خپل اسلامي دولت نه غواړم چې دا قربان خدای وکاسه نور هم تمدید شي او دا د اختر خوشحالی چې موږ تیر کړی همداسې نور خوشحاله هم په خپل ځوان کې سره تیر کړو له دواړو جانونه به دا هیله لرو چې د خدای په یاد د قرآن په یاد نور د ملت مه ځوروئ او قربان تمدید کړئ د طالبانو جهادي رهبران هم دا هیله کوو او د دولت نه نور نو موږ ملت مه ځوروئ او موږ د ځورونه نور زور نه لرو السلام علیکم
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ حامدګل خبره کوم ځکه چې طالبانو پنځیز دا درې ورځې و نمړ پر نړیوالو باندې او د افغانستان پر ټولو مسلمانانو او مشرانو قومي سپینږرو باندې غږ کوو چې ژر تر ژره دې دغه اوربان وغځول شي او د سولې غږ دې ول شي په ټوله اسلامي مملکتو کې او په ټول افغانستان کې نمړ دا هیله کوو چې زموږ خلک ډېر حرام ژوند وسکي په هر بازار کې طالب حکومت ترغاله انټرلاین ناسي ځکه چې بارني وادونه زموږ په دغه کې مداخله ونه کې او طالبان باندې ورونه باندې موږ دا خو چوربان وښکي او پرشرفتي باندې خو چوربان وښکي نو موږ دا هیله ده چې هغه قومي مشران چې طالبان په ست کې دا هغه قومي مشران چې دولت په ست کې هغه د خپل رول حدا کې هغه راتګ د مابن و کې د سولې د غزغ پرزا په لور شي دا د سولې تمدید شي وسلام
ولا السلام علیکم زه خلی د پکتیکا ولایت د بیرګور شمینه سره خبرې کوم چې دا اوربند ډیر خوش ول دا اوربند هیله لرم چې وغځيږي ته ټول دولتي چارواکو نه دا هیله لرم چې دا اوربند وغځي او د نجاتي نورانه نه دا هیله لرم چې دا اوربند وغځي دا ما په هم ضرر نشر کوي پراتلونکي خبرونه کې او سلام
زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د مرغاب د اولسوالی څخه او د فنیرق د خریه څخه د طالبانو د مشر شیخ مولا هیبت الله اخون او د حکومت د شاغلی مشر اشرف غنی څخه بلکې د دوارو څخه یو دنیا مننه د دوارو څخه یو دنیا مننه چې د افغان ملت په درد یې ځانونه خبر کړه او یو شایسته اور باندې وکړي دا چې اوربان چې ټول او طالبانو او ملي اردو او فلسطینو او محلي فلسطینو یو بل ته غاړه غړی سو او روغبړونه سره وکړه او یو بل ته میهمانی وکړي او توفی سره واکړي او سره وی جړل او د اول لسکاله جنگ جګړې انات او بغض یې د سل په صد څخه ولاس په صد تراکم کوي کو یو خبره داده چې د سلويش کال د جنگ ترخه به موږ څنګه دا درو ورځو په صلح هیر کو نو ځکه غواړو چې اوربان اورسي او د دایمي صلح خبرې شتون دي شروع شي نور نو مولوی عبدالخالق د یو تلپاتې صلح په هیله او ارمان
بسم الله الرحمن الرحیم د منطقه یو حکومتین او طرفین ته ورته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لږه چې د همدې صلح او اوربندیز په ورسپو کې د صلح او رامیت دواړه طرفونه پام او احترام ولري په دې ځل چې د افغان ولس د اوریجنل ملت پر پټن باندې مرهم شي دي نه مرګ وړي او هیله ده چې صلح وکړي که صلح وانه کې ندی بند ستړیا او مشکلات سره همیشه د پردیو په خدمت کې ژوند د لاس ورکړي په دې ځل چې پیغام بیا نشي
السلام علیکم زه بخت الله ولید ننګرهار ولایت داچین ولسوالینه تاسو سره خپل سلامونه او د اختر مبارکي ټول وطنوال ته وړاندې کوم د طالبانو د دغه تړون موږ ډیر خوشاله یو او د دغه دولت سره د جوړې او د دغه د بندې په خاطر باندې چې دې مبارکي وکړه او یو بل سره د لږې څخه وکړه نو موږ ټول عوام د افغانستان ټول وګړي په دې باندې خوشاله یو د طالبانو د مشر نم ډیر زیاته مننه کوو او د خصوصا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه ټول دولتي چارواکو ټول هغه امیرین د طالبانو مشران چې د ټول موږ مننه کوو او خدای دې وکړي چې دغه سولا او دغه ثبات دوام وکړي. موږ ټول ځوانان دې ته لیواله یو. ډیره مننه کوو د ټولو نه د سوري په هیله یو. وسلام.
السلام علیکم. زه موږ ډیر خوشاله یو، ډیره خوشاله چې موږ لسترګو څخه وښکې را روانې دي په دغه کار باندې چې طالبانو او افغانانو او د افغانستان حکومت په خپلو منځو کې وکړه او ډزبندي یې وکړه. نو موږ کولی چې که دوی مته وژل کېږي افغانان دي، که دولت وژل کېږي افغانان دي، او تر څو پورې به موږ پردي په اشارو باندې خپل ځانونه ورنو خپل کورونه برانو. زموږ ډېر افغانان که په طالب کې چا زوی مري، که چا ورور مري، که هر څوک مري افغان دی، که مورې کونډګي هغه افغانه ده، که هغه ښځه کونډګي افغانه ده، که چا بچی تینېږي هغه افغان دی. دا ډېر بېساره اقدام دی. هېڅ موږ د دې کار ته فکر نه وو او نن چې د دې کار موږ خپله شهیدان یو. موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې تل لپاره دغه سوله او امن په افغانستان کې وي او دغه جنګونه، بدبختي، دغه مشکلات زموږ د وطن او د دې خاورې نه ختم شي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالتوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ دولت د افغانستان حکومت دا درخواست او دا فعالیت دی صحیح دی، انشاءالله طالبانونه چې د افغانستان د حکومت سره صلح رامنځته شول ډزبن اعلان شو چې دې چې دا امتیاز واخلي، خو د افغانستان حکومت دې چاپي چې بېګناه خلک یې غونډ کړل، بېګناه خلک یې غونډ ونیول، بېګناه خلک یې ګیستل. ګناهګار که یو کس شل کسانو سره بېګناه مړه کوي، که ګناهګار لس کسان شل کسانو سره بېګناه مړه کېږي، شل کسانو سره همدا کسان دي نیول کېږي. الله دې وکړي چې دغه چاپي چې کومې راځي دي زموږ علاقوله دغه چاپي چاپوله خاتمه ورکړي او انشاءالله په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. وسلام.
د دواړو خیالو ډلو څخه دا غواړم چې د خدای دپاره د دغه کوچني اختر پروي سره او د دغه شوال د میاشتې پروي سره چې د حج پر جت پسخیره روان دی چې نور د جنګ و جګړو څخه لاس واخلي، افغانیت مختاره کړي او پر یوه اسلام و اتفاق و اتحاد باندې خپل یووالی وکړي. الله جل جلاله دې دا غمیزه د افغانانو د سره څخه پورته کړي.
السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنې ولسوالینه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي، نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
الو السلام علیکم. خپل درانه سلامونه نیکی هلی در راډیو ازادي کارکونکو ته اوریدونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. تاسو سلام د ترکیه څخه مزایمه کوم بشیر احمد کریمین د فاریاب ولایت نه شریم ته غوډو ولسوالۍ نه. نو موږ دغه د طالبان د وربان مبارک د ډیر څه نیک عمل وو، اما کاش کې یو څه لږه جدل وای چې بلکې د خلکو زړونه سره نږدې شي وای او دا مثبت کار و چې دواړو طرفو څخه صورت ومنډي. نو موږ هله د دواړو طرفو ته محترم اشرف غنی صاحب څخه او محترم مولوی حبت الله څخه نو دا مهله ده چې دا وربند دی نو کې بیا وغځي. اغلن ک درې میاشتې نه سي درې هفته خو دی وغځي. نو ډېر مننه خپل درانه سلامونه او ټول د افغانستان ملت د اختر تیر شوی اختر مبارکم ټول افغانستان مظلوم ملت او دولت ته وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدر خوشال خدمت ولې د کډیکلو سره زمونږه سم سره سره پایې کې موضوع مدا د طالبان باید څوره وکړي، یعنی نورم دا وربند وکړي. او دوهم موضوع مدا د چې دا د مشرک څخه سړي چې د سفنام چې دا یو خبرونه جوړه چې سړي کولای شي د یو ولای سړي په بدل کې سفنام کې د ویول سړي سړي په بدل سړي سفنام کې نه شي کولای.
السلام علیکم. د ما پیغام دا ده چې مقصد د درې ورځې ډېرې ښې تېرې شوې دي اختر سوله وه، باید چې دیني علما قومي مشران په هر ولایت کې د هر ولایت طالبانو سره وګوري او دا جنګ بند کړي. اشرف غني وایي چې زه امریکایان باسم، خو چې امریکایان باسي نو بیا جنګ ته څه ضرورت ده؟ ومخکې دي چې ټول علما او مشران دي، د قومي مشران دي ټول، ومخکې چې دا جنګ دې بند کړي. نور دا څه بدبختي سوله به دا درې ورځې څومره ښې تېرې شولې، څومره ښې ورځې وې بس وروره. دغسې د دې عمر دپاره دې دغسې جنګ بدي راولي بس وروره؟ چې امریکایان وځي نو جنګ ته څه ضرورت ده؟
سلام او احترام. مستغنی په لاین کې مزابل شاهیز ښه. سوله او اوربند د ټولو هیوادوالو ارمان دی او الله تعالی ته دعا کوو چې په ګران هیواد افغانستان کې د داسې اسلامي ثبات راولي چې پرښتې هم د اسمان پر صفحه آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی او پیاوړی افغانستان ولیکي. وسلام.
مننه وروره ستاسو له پیغامه دا هیله د ټولو د نو راځي ستاسو د همدې غوښتنو سره هم مهاله د افغان ولسمشر څرګندونی واوروچی د سیشن په ورځ له هلمند تر کابل د ولسی حرکت لغړو سره د لیدو پر مهال وکړي. البته د دې خبرو یو برخه به په ګډه سره واوروشي ولسمشر د ولس غوښتنو ته څه جواب وایي. سوله یوازې د ولس غوښتنه
نه ده، سوله د خدای جل شانه هو امر. راځو څلور مشخصو وادي زوته ماد اوربان دیلان کرده ده طالبان نیمانی یو کانت فارز مطلق بیار داد چه ده؟ که غواری چه پا تختی که نی چه تیاریم چه پا تختی که غواری چه پا ورشو که نی پا ورشو که که غواری چه خرقه شریف که که رو خرقه شریف که با که دا وطن دیمو کور ده که نده که کور هم ده نوالی فردیز های گیر گوارد دوم آدرس غواری زم آدرس څوک را سره کینی مولوی صاحب رحمت الله را سره کینی راسی را سره دی کینی بلا قید و شرط امون دا دود و دستور در کنه د جرګې دود هم دا در کنه ده نرخ هم دا در کنه ده که ده دا ما وړاندیز چیرې تیار ده چې ما سره کینی ما سره اونجا چه صاحب عبدالله سره کینی مولوی صاحب یا خو ورسند راسی دوه په دوه کینی که نور غواړئ چې په بل سطحه کینی بل سطحه به باندې آدرس دی مشخص که اما آدرس دی افغانستان دی ولسمشر آدرس ده یاو تلیفون لریم یاو آواز لطاس نلریم در ما خبر سوله پر نتیجه تو رسیم راسته ای تی بین الافغانی سوله بکو دا شر مراوله تی افغانان دی قوت نلری تی سوله رو دا دی وزی که مو خود لکنه پول ولس یا ولس ده کنه پول ولس بگرد منزو کر کنه طول ولس چامنه کرد اسکر دی افغانستان غیگه ایوار کرده کنه طالب غیگه ایوار کرده اسکر تا کنه مخبره بازیده چی بود باید سولی تو بسید سولی مذاکرات پچه بانده بارده هر مطلب چه ده تاس و ده تقسیم وارده او یه تاس ده تشویش وارده راستی چی مذاکره بانده که ما ویدیده چی کم مطلب بانده بس نسی که ده ایلان می چی او که تومی هستی مخی ام دا او چه هر شیه چه تاسه تا پا درانه پا قدر دلتا گورو نن دری برخید لومرای در طول در افغانستان ستر و لستا چه تاسه و نستیس دوم طالبان دی دیم در دوگرد دا راسته چه پا کین دیو که غربان دی کین دا مسائل حل او تلون دادا چوب محالا تر حق وارد چه چنگه ای تطبیق کن او بحرانی دی لفغانستان نوز ایلان امونه که ما پر هم لاتر بانده چه حاضر دی طول بانده کین قصه خپلا محصول که جوره کرده ده باید محصول تا تغییر ورک باید فکر تا تغییر ورکو که فکر تا تغییر ورکو هر شای به انشالله تالا حل کن تنتقال به دورن کن ما یو کارو من رو کردی سبتن چه خارجان خارجی از کردر تو بازم لسان زنان دیرتر بدر تو نویستن نو تو زار خودم را مشکل کار نده که مون نتیجه تو رسی او کلب نړۍ نه مرسته غواړو مرسته په دې راځي چې اول خپله ځان جوړ کړو دا د خدای اوبه دا ځمکې دا قانونه دا موقعیت دا ټول موجود د دې ده چې موږ په خپلو پښو درېدلی شو څو کاله م په کار دي مګر که امنیتي که سوله یي هر بل شی یې وکړو نو ما غوښتنه درنه داده لاسي کار کړو په همدې رقم چې ما ته راغلي برته ماته ځواب کړو ځواب راو تاسیرو اکثریت څه ویلي ویلې طالبانو قمانداران سوله نمن قمانداران راغلل یو بل سره کېناستل کنه فیصله د طالبانو وه کنه فیصله د دوی وه که درې ورځې اوربند منی ولې یو کال اوربند نمن ولې تر پایه اوربند نمن که درې ورځه کې شرعي جواز لري نو یو کال کې څه ستونزه ده درسته ده که یو وار په دې باندې راغلو چې علمای کرام ته مو ویلې هو علمای کرام متفقه فتوا ورکړه لکنه ما سبای اومنه لکنه اوس دوی اومنه لکنه مانای داده چه نیت هم سته اراده بسته اوس خاصی چه لاره برابر دی ولس اجماع دی سول باندسته دی سول مواد موافقتنامه باده بیا باید اجماع برته واخده چه پول بکی شامل بسته دام گوخته نده دادی ولس آواز ده او که ما سر خورد پستر و همده سر برده دقل تا میمونده ولسمشي په دې ارزي چې دای روندي ولسمشي په دې ارزي چې وګاوبل تمام ورځ به تعلیم پاتیس ولسمشي په دې ارزي چې هر ورځ دوه ساعت جنازه کولو تلرسي زه دې ولس په ارادي راخلې حکم خارجي تاک باندې نه یم درک تاسو را یا تاسو من جای را را پلاته خبره داده انتخابات هم خوبه راستی انتخابات پیلی گرده بود گرده بانده باید نتیجه تا او رسی کو تخبل درد سن کرد ایلاجم او دا واضح سوله که نیتی قوت ستا امنیتی و دفاعی قوان به تس خبل بچید در وی خودل تا افغانستان بانده می نلش زر بیا هم دزلال کون منمانه نکو تا تس تشریف را ورد بیا هم در تاوه هر چهره تا تس وارلی زر لارسم او سولی باندې وګاګم زم خدمت تل دی افغانستان او ژوندۍ دی د سولی کارور
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا یو برخه و چې د سیشنبه پر ورځ له هلمند تر کابل د ولسی حرکت له غړو سره د لیدو پر مهال وکړه تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیواله شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
I'm so proud.